السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانه زایم د ازادي راډیو د پروګرام ته خلاصو ام پی ال په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړی ک طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوی نور امریکایي یرغمل هم ولري د مشرانو په سر به ډیره لویه جایزه کېږدي نوموړي پرونه وخت په خپل اکسپانډ په دې اړه لیکلي کې طالبانو تر راپور شو شمورو څخه زیات امریکایي یرغمل نیولې دي کدا خبره رښتیا وي موږ باید د طالبانو لوړپوړو مشرانو لپاره سملاسي و ډیره لویه جایزه بونټي وټاکو خای لاغې هم لویه چې د اوسامه بن لادن لپاره مو ټاکلې وه په امریکا کې د جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ طالبانو د خپل یو غړي خان محمد د خوشکېدو په بدل کې دوه امریکایي بندیان راین کوربت او ویلیم مکینټي آزاد کړل او هغوی امریکا ته ستانه شول د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دوه نور امریکایي ادبا جورج ګلیزمن او محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي خو طالبان د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د نیولو خبره رد کړې طالبانو تر دې دمه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو د دغه ګواښ په اړه هم څه نه دي ویلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس راخچی چې د اوپلای په مشرۍ کابل ته تللی نن په ارک کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی په دې کتنه کې ملا محمد حسن اخوند د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې د طالبانو تر کنټرول لاندې ارک په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ملا حسن سره په کتنه کې په دې خوښي ښکاره کړه چې په افغانستان کې له څلورو لسیزو وروسته امنیت د ده په خبره ټینګ شوی ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو تر دې څو ساعته مخکې د ایران د مهر نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکړی و چې عراقچی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوو هیوادونو پر اړیکو او نورو مسلو خبري کړي په دې کتنه کې امیر خان متقی د ایراني پلاوی هرکلای کړی او ویلي دي هیله لري چې دا کتنه د دواړو خواو د اړیکو په لوړولو کې مرسته وکړي عراق چې امویلی د دوه هیوادونو ترمنځ اقتصادي، تجارتي او سیاسي اړیکې په ښه کچه کې دي او هیله لري چې په دې سفر کې به وکولای شي د دوه هیوادونو د ملي ګټو لپاره اړیکې تر ممکنه حده پورې لوړې کړي دا له هغه وخت چې عراق چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ګمارل شوی افغانستان ته د لومړی سفر دی له ده سره د اقتصادي فعالانو یو ټیم هم په دې سفر کې ملګری دی د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په غزه ترانګه کې د نارام وضعیت په اړه وویل چې د اردن او مصر په څیر هیوادونه باید د زیاتو فلسطینیانو کوربتوب وکړي ډونالد ترامپ نن یکشنبه سهار د وویل د اردن له پاچا ملک عبدالله سره خبرې کړي او غواړي د مصر له ولسمشر عبدالفتاح سیسی سره هم خبرې وکړي ترامپ چې په الوتکه کې له خبریالانو سره خبرې کولې د اردن د پاچا په اړه وویل غواړي هغه د خلک خپل هیواد ته وروبولي د متحده ایالاتونو ولسمشر په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې د غزه اوسیدونکو به د هیوادونو ته څنګه ولېږدول شي یوازې دومره وویل چې دا کسان کېدای شي د لانډیا او اوږد وخت لپاره دغو هیوادونو ته انتقال شي او د اوکراین ولسمشر وایي ډونالد ترامپ د جګړې د پای ته رسولو په اړه خپل ژمنه عملي کولای شي خو یوازې په هغه صورت کې چې کیف په هر ډول خبرو کې ګډون ولري ولادیمیر زیلینسکی د شنبه په ورځ د مولداویا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل کو اوکراین په مذاکراتو کې ګډون ونه کړي دغه طرحه به بریالۍ نه وي ځکه چې روسیا د جګړې پای ته رسیدل نه غواړي خو اوکراین غواړي جګړه پای ته ورسوي ډونالد ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې سپینې ماڼۍ ته د ستنېدو په صورت کې به ډېر ژر د اوکراین جګړه ختمه کړي که څه هم هغه د دې کار لپاره خپل پلان نه دی توضیح کړی ولادیمیر زیلینسکی د شنبه پورز له ایتالیایی خبریالې چچیلیا سالا سره په یو مرکه کې چې تازه د تهران له ایوین زندانه خوشی شوی ویل باور لري چې ډونالد ترامپ له زړه د دې جګړې د پای ته رسولو په لټه کې دی خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ د خبرونو التم لوستلی شئ د سر مطلب مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو نوی خبرداري د چ طالبانو ته ورکړه
د طالبانو لبنده د دوه امریکایي وګړو تر خوشی کېدو وروسته وست امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ک طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوی نور امریکایي ارغمل ولري امریکا خایي د طالبانو د جیکپړو مشرانو په سر ډیره لویه جایزه وټاکی
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دویم جمهوری ریاست د دورې لپاره رئیس په افغانستان کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت لوېدلی دی د چارې د بیو په اړه هم ډیر زیات تاثیر ایښی دی
که څه هم د ډالرو بیه اصلا د نړیوالو اقتصادي شرایطو تړلې ده حکومت باید هر اقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره تر یو حد لازم اقدامات ترسره کړي د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي
د یارم تاسو ریپورت لرو چې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای ویندوی پرون ویلي ډیر احتمال شته چې د کرونا وبا په طبیعي ډول نه بلکې له لابراتوار څخه خبره شوی وي که وخت په دیارم تاسو ته ریپورت لرو چې ګڼې ښځې اوس چې له زده کړو بې برخې دي خیاطۍ ته مخه کړې ده.
موږ راسته یې لولاړې را باندې توره تیاره سوله ولې اوس مو ځانونه په خیاطیانو باندې مصروفه کړې دي چې دي اوس مې ټول حالات مې خلاص شو اوس د خیاطۍ سره خوش ژوند مخته وړم.
د شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مأم خره خلاص فایم راځو. اول مطلب ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو وایي ک طالبان له هغه څخه وړاندې ویل شوی نور امریکایي يرغمل ولري امریکا خاید طالبانو د جګپړو مشرانو پر سر ډیر لوی جایزه یابونته و ټاکیم. د پخپل ایکس پانی لیکلی انداسي جایزه شې د بن لادن پر سر لټاکل شوی غيام زیاتوي. د طالبانو حکومت په دې اړه لا خبرګون نه دی خوله. اخوا د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د طالبانو له بنده د حبیبي د خلاصون موضوع د پخپلو لومړیتوبو کې ونیسي. د چارو پوهان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارک روبیو د څرګندونو په اړه بیلابیل نظریات ورکوي.
د طالبانو له بنده د دوه امریکایي وګړو تر خوشی کېدو وروسته اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري امریکا ښایي د طالبانو د جګپړو مشرانو په سر ډیره لویه جایزه وټاکي. مارک روبیو پرون ناوخته د دلوي پښپګم نیټه په ایکس په خوانی ټویټر ولیکل اوس می واوري دل چې طالبانو تر راپور شوی شمیر څخه زیات امریکایي رغمل نیولې دي. کدا خبره رښتیا وي مونږ باید د طالبانو لوړپوړو مشرانو لپاره سملاسي یو ډیر ستر جایزه وټاکو. خایل هغه حمله یې چې د اسامه بن لادن لپاره موټه کړې و. امریکا کې د سپتمبر 11 میله ترهګریزو بریدونو وروسته متحد ایالاتونو د القاعده د مشر اسامه بن لادن د نیولو یا وژل کېدو لپاره د 25 میلیونه ډالرو جایزه ټاکلې و. کڅام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه جزئیات نری ورکړي چې څومره امریکایان د محل طالبانو سره يرغمل دي. خوند څو ورځې مخکې د جنوري په 21مه د طالبانو حکومت او د امریکا د متحد ایالاتونو ترمنځ د یو افغان او دو امریکایي اتباعو د تبادلې او خوشی کولو په اړه راپورونه ورکړل شول. له خوشی شوی امریکایانو یو رایان ګاربټ وو چې د کورنۍ په وینا یې له 2022 کال راهیسې د طالبانو په بند کې وو او د بل هغه نومي ویلیام مکینټي خودل شوی دی. افغان راخلص شوی بندي چې خان محمد نومیږي د نشه یي توکو په قاچاق او د ترهګری زکړونو په تړاو په امریکا کې په عمری بند محکوم شوی وو. د امریکا رسنیو د راپورونو لمخې دوه نور امریکایي اتباع جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي. خو طالبان د افغاني ولسم امریکایي شاه محمود حبیبي د نیولو خبره ردوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په تړاو هم د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی. په ورته وخت کې د افغاني ولسم امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د طالبانو له بنده د حبیبي د خلاصون موضوع دی په خپل لومړیتوبونو کې ونیسي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي نن ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي له پرله پسې غوښتنو سره سره د امریکا پخوانی حکومت د حبیبي د خلاصون موضوع جدي ونیوله. خو هیله لرو چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له ځنډ پرته د حبیبي د خلاصون په برخه کې اقدامات وکړي. د چارو کارپوهان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د نړیوالو چارو پوه طارق فرهادي په افغانستان کې د بهرنیانو يرغمل ساتل د افغانستان په ګټه نه بولي وایي. د طالبانو حکومت باید له ځنډ پرته د امریکا له نوي حکومت سره دا ډول مسایل حل کړي. موری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حتما ګراوګون خو فعلا هستند در افغانستان
اوس په هر عمر په افغانستان کې امریکایي يرغمل شوی کسان موجود وي. کنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا ډول څرګندونه نه کولې. افغانستان باید د امریکا له نوي حکومت سره چې په امریکا کې هم د لوی بدلونونو پلان لري د قطر او اماراتو لاري اړیکی ولري او لزند پرتا دا ډول مسائل حل او فصل کړي. ځکه چې په افغانستان کې د بهرنیانو يرغمل ساتل د افغانستان په ګټنه دي او باید ژر خلاص شي.
سیاسي چارو کارپوه حکمت الله حکمت بیا وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونه تر ډیره پر طالبانو د متحد ایالاتونو د فشار یو هڅه ده. موړی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امریکا د لوري څخه د افغانستان په وړاندې باندې د تهدید خبري په حقیقت کې د فشار هغه سلسله ده چې افغانان کدا استبیره پوری مثبت واردوي. دکه چې کوم تغیرات چې موږ انتظار درلودل چې په دغه درو کالو کې باید وسی سیاسي اقتصادي ټولنیز خصوصا د بشر د حقوق د شذو د حقوق په اړه باندې متاسفانه چې هغه پرمختګونه نه دي سوي. بنا ان دغه یو ذهنیت په کتلو سره د امریکا نوې اداره غواړي چې په طالبان باندې فشار راوړي چې ځینې غوښتنو ته غاړه کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پر طالب مشرانو د لویو جایزو د ټاکلو خبره کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې د 55 طالب چارواکو نومونه لوړاندې موجود دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تور لیست کې شامل دی او د دغه هیواد د پلټنو فدرالي ادارې ایف بی آی داسې معلومات چې د سراج الدین حقانی د نیولو لامل شي د 10 میلیون ډالر انعام ټاکلی دی. خو همدا درې ورځې مخکې سراج الدین حقانی او د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق د دویم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ او هلته یې د دغه هیواد له مشر شیخ محمد بن زاید النهیان سره ولیدل. د یادونې ده چې تازه د جنایي نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان د پنجشنبې په ورځ د دلوي څلورم اعلان وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په ځانګړي توګه د هغوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده او د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو دا مشران په بشري جنایتونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د پراخو تبعیضونو په تور تورن دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال دې غوښتنې ته په غبرګون کې وویل چې دا اقدام دوګونی چلند او سیاسي انګیزه لري.
و هم اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی که له هغه څه چې وړاندې ویل شوي طالبان نور امریکایي یرغمل هم ولري. د طالب مشرانو په سر به د اوسامه بن لادن په پرتله لا پسې لویه جایزه وټاکي. دا وروسته له هغه چې دوه امریکایان د جو بایدن د کار په وروستۍ ورځ کې خوشې شول د یو بندي طالب په بدل کې. په اروپا کې د افغانانو د حقوق پوهانې د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر ښاغلي میر عبدالواحد سادات سره په همدې مورد خبرې کوو. سادات صاحب ډېره مننه چې ټلیفون مو واخیست خبرې راسره کوي. دا بونټیانې یا جایزې واقعا څومره عملي بڼه لري او آیا طالب مشران به ورته اعتنا وکړي که څنګه؟
سلامونه او احترام. زه ګمان کوم چې د افغانستان خلک د دغسې جوایزو پوراندی کوم هغه نه لري، یعنی کوم جدی عکس العمل، ځکه چې ټول خلک آشنا دي تر تقریبا ډیر کلونو کېږي چې دغه جوایز ټاکل کېږي. همدا اوس د طالبانو مشران، د طالبانو د فکتو حکومت رهبران په ټول لیست کې شامل دي او جوایز، مثال د طالبانو د وزارت داخلي سرپرست خاغلی اقانی هم دا اوس 10 میلیون ډالر ورباندې جایزه ټاکل شوې ده. مګر موږ او تاسو خبر یو چې هم دا اوس خاغلی اقانی په ابوظبي کې سفر لري. همدغسې نور مشرانم زه ګمان کوم چې د نوي ادارې د ایالات متحده، یعنی د خاغلی ترامپ د اداری غواړي چې یو نوی سیاسي فشار او یو نوی تبلیغاتي فشار پر طالبانو باندې، پر طالبانو رهبرانو باندې هغه کې مونږ او تاسو واوردل د بین المللي محکمې سارنوال درخواست چې ډیر یو قوي یو هغه سیاسي اقدام ده، یو سیاسي اقدام ده. اما دغه سه د طالبانو په مقابل کې دغه کومکونو چې ورکول کېږي افغانستان ته، بشري کومکونو ته، دا هم اعلان شوی ده چې څېړل کېږي او حتی دقت خبره هم وشو په امریکا کې. په اوس وخت چې وزیر خارجه د امریکا دا خبره مطرح کوي، دا پختنه رامنځته کیږي چې وزیر داخله خو، وزیر خارجه د امریکا خو سناتور وو په امریکا کې، یعنی مقتدر سیاسي شخصیت وو. دوی لا تر اوسه خبر نه لري چې څو کسه امریکایان په کابل کې یرغمل نیول شوی ده. زه ګمان کوم چې دا یو دیر قوی تبلیغاتی فشار ده او عملی کم اغنه لری، زکه چه متاسفانه اصلا دغه ایالات متحده امریکا بلی
بله خاله سعادت که یو بل پختنه پام دی رابطه کوم چې اغه نشي او به هیڅ خبري مقطع کومه
میرمن
دلته د امریکایي ادباو خبره مطرح ده کوم پیاد وی د 2000 فکر کوم نو لسم کال په سپتمبر کې په کابل کې په امریکایي کاروان باندې بریدو شو په هغه کې خو افغانان هم دولس افغانان مرسول او یو امریکایي عسكر مړ شو د هغې پیښې په خاطر باندې ښاغلي ټرمپ له طالبانو سره د سولې د خبرو ټوله پروسه وځنډوله او ډیر وخت دغه پروسه داسې پاتې شوله اوس چې بیا د امریکایي ادباو خبره ده د هغوی ژوند په خطر کې دی او له طالبانو سره بندیان دي فکر کوئ د ټرمپ هغه پخواني دریځ ته په کتو دوی واقعا په دې برخه کې جدي نه دي که څنګه
لا تر اوسه خو د خبرې مثلا مطرح ده یعنی د تبلیغات مثلا مطرح ده مونږ او تاسو ګورو په آینده کې چې اقدام چې عملی اقدامات سی دی د ترامپ لخوانه په اوس وخت کې چې دا وزیر خارجه دا موضوع مطرح کوي مثال د اسامه بن لادن نوم هغه کړی ده مونږ او تاسو خو شاهدان یو چې اسامه بن لادن سرانجام په اسلام آباد کې وژل شو مګر متاسفانه د امریکې د دولت لخوانه د پاکستان د دولت پر ضد حکم اقدام ونه شو د اسامه موضوع ثابت کړ چې پاکستان دولت نه تنها د ترورستان آمیده بلکې د ترورستان مرکز پای ثابت شو په مونږ او تاسو پاینده کې او بگورو چه اقدام عملی اقدامات سده مگر یه خبره چه دیر مهم ده ایمونگ او تاس افغانان ده پاره ده مسئله ده چه ده طالبان و مسئولیت ده ده طالبان و ده فکتو حکومت متاسفانه لاترووس ده طالبان و اداره دیو گروپ ایز دیو گروپ ایز لکه پخواغندی عمل کوی داره و یرغمل ساتل خارجی اتباع و یرغمل ساتل دا مانای داده چی دوی دیو گروپ وایس عمل کوی نه دیو دولت نه دیو حکومت پشان دا موضوع
د اخر پختنی په توګه باندې مطرح کوم چې که دغه یو حالت دوام ولري اوس چې د امریکا نوې اداره هم تر ډیره په بهرنیو مسلو کې ډیره لیوالتیا نه لري د افغانستان په څیر یو هیواد او اکثر بهرنۍ مرستې هم بندې کړي دي دا به د طالبانو حکومت ته چې له نړۍ سره اړیکې غواړي او غواړي چې رسمیت باندې وپیژندل شي دا به څومره چیلنجونه رامنځته کړي که واقعا امریکا دوی ته شا وکړي
معلومدار چې دا دیر یو لوی گواه ده نه تنها د طالبانو د دفکتو حکومت په مقابل کې د طالبانو د رهبرانو په مقابل کې دا متاسفانه عواقب د افغانستان د پاره دیر خطرناک ده مثال دا بشری کمکونه چه قطشی هم دا اوز چه اوازی را منستشوی ده منگو تاس خبر واردل چه دالر بایه تر اتیا افغانی رسیدلی ده دا دیر بد عواقب لرید دا ده ازرار د افغانستان په مقابل کې ده او کفاره د افغانستان مظلوم خلق ورکوی د طالبانو دا لجاجت او د طالبانو د تندرو و زحمت دا موقف سلپسله د افغانستان د ملی منافع په مقابل کې پر ضد کده
ډیر مننه کوم ښاغلی میر عبدالواحد سادات په اروپا کې د افغانانو د حقوقپوهانو د ټولنې مشر سلامت اوسئ
مهربان
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه نور هم لوړه شوې که څه هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ډاډ ورکړی دی چې دوی د افغانیو د ثبات د ساتلو لپاره اړین اقدامات کوي خو نن د کابل په شهزاده سرای کې چې د پیسو د تبادلې اصلي مرکز دی یو ډالر په درې اتیا افغانیو بدلېده دا بیه پرون مازدیګر نه اویا افغانۍ وه دا وروسته له هغه چې ټرمپ یوه اونۍ مخکې شاوخوا لوړه وکړه هغه وخت د افغانیو ارزښت او په یوه اونۍ کې شاوخوا لس افغانۍ لوړ شوی دی خلک هم اندېښمن دي او وایي چې په بازارو کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوې جزئیات په دغه رپورټ کې
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړې تر مراسم او د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ د مرستو د بندولو له لنډمهالي اعلان وروسته په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه نوره هم لوړه شوې. پرون شنبه ناوخته د کابل په شهزاده سرای کې یو ډالر په نهه اویا افغانۍ بدلې ده، خو نن یک شنبه له غرمې وروسته دا بیه دوه اتیا او ان درې اتیا ډالرو ته رسېدلې. یوه اونۍ مخکې بیا د یو ډالر بیه درې اویا افغانۍ وه. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک پرون په یو بیان کې ویلي چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت د ساتنې لپاره اړین اقدامات کوي، خو یو شمېر افغانان وایي د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې لال وړېدو د لومړنیو خوراکي موادو په بیو هم اغېز کړی. د ننګرهار یو اوسېدونکي اجمل زاخیل ازادي راډیو ته وویل
لکه نه چې ترامپ افغانستان باندې د مرستو بندېدو اعلان کړی، سمدواره دلته په افغانستان کې افغانۍ ډېر بې ارزښته شوي دي او په بازارونو کې په نرخونو کې او په د افغانۍ په بې ارزښته کېدو کې ډېر فرق راغلی دی. په بازار کې د خوراکي توکو همداسې نور فکر و توکو ډېر قیمته شوي دي.
د کابل د لومړنیو خوراکي موادو پلورونکي هم دا خبره تاییدوي. د دوی په وینا وړ مورز د یوې بورې قزاقي وړو بیا دیارلس سوه اتیا افغانۍ وه، خو نن یک شنبه دا پنځلس سوه افغانیو ته رسېدلې. دغه راز یو من بوره پرون په درې سوه شل افغانۍ پلورل کېده، خو نن یې بیا درې سوه اتیا افغانۍ ده. دوی وایي د غوړیو او وریجو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی. پرون شنبه د یو شپاړس لیتره غوړیو بیه ولس سوه اتیا افغانۍ وه، او نن یې به دا بیه نولس سوه پنځوس افغانیو ته لوړه شوې ده. او یوه درې نیمنۍ بورۍ اولسې د وریجې وړمه او پرون ورځ یوویشت سوه پنځوس افغانۍ وي، خو نن په څلورویشت سوه افغانۍ پلورل کېږي. د کابل یو اوسېدونکی غوث الدین د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې د بیو د کنټرول لپاره اقدامات وکړي.
که څه هم د ډالرو بیه اصلا د نړیوالو اقتصادي شرایطو پورې تړل ده، حکومت باید حداقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره تر یو حد لازم اقدامات ترسره کړي. د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي. که نرخونه همداسې په خپل سر لوړ شي نو عام ولس ته زیان مستقیم دی او دا اصل کې د فقر او بېوزلۍ لامل ګرځي.
د افغانستان په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو د کنټرول په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مرستیال ویان حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا دوشنبه شل میلیونه ډالره لیلاموي. دغه بانک د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ هم د افغانیو د ثبات د ساتلو په هدف شل میلیونه ډالره لیلام کړي وو، خو د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان وایي د پولي ثبات لپاره د ډالرو لیلامول لنډمهالې چاره او د اوږد محل لپاره ګټه نه لري. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي پخوانی استاد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
د دایمي ثبات لپاره داسې تدابیر ولرو چې د هغه یو منظم سنجول شوي اقتصادي پلان له مخې دا ثبات رامنځته کړو. دغه موقتا ډالر لیلام ته وړاندې کول او دا موقتا صرافیانو باندې فشار راوړل او د دوی تړل او د خلکو ممانعت کول چې دوی ډالر وانخلي، دا ټول کاذب فعالیتونه دي، دا موقتي تاثیرات لري.
په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه وروسته له هغې لوړه شوه چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو اجرایي فرمان په ترڅ کې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې بندې کړي او بیا دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ټولو استازولیو ته سپارښتنه وکړه چې په دې اړه تر نوې پرېکړې د هیڅ سند او موافقه نه لاسلیک کوي. د اقتصادي چارو شنون کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو په لال وړېدو کې د ډونالډ ټرمپ له لورې افغانستان ته د نقدي ډالري کڅوړو پر لېږ نیوکه او د غراز د امریکا د کانګرس له لورې د یوې داسې تګلارې غوښتنه چې له مخې د طالبانو د مالي ملاتړ مخه نیسي هم بې اغېزې نه بولي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای ویندوی پرونو ویل ډیر احتمال شته چې د کورونا وبا په طبیعي ډول نه بلکې له یو لابراتوار څخه خپره شوې وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سی آی ای تر څو کلو پورې ویل شوي ویل چې لا دې نتیجې ته نه ده رسېدلې چې آیا دا ویروس په طبیعي ډول خپور شوی او که په کوم لابراتوار کې د انسان په لاس جوړ شوی، خو د سی آی ای څېړنې لا هم په قطعي ډول نه دي تایید شوي او چې دا ویروس دې په لابراتوار کې په قصدي ډول جوړ شوی وي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې سی آی ای ارزونه شي چې کورونا ویروس احتمالا له یو لابراتوار څخه خپور شوی دی. د سی آی ای دا تازه راپور د جو بایدن په اداره کې د ویلیام برنس تر څارنې لاندې جوړ شوی و، خو د شنبه په ورځ د دې ادارې د نوي مشر جان رد کلیف په امر له محرمیت څخه راووت. د دې تازه ارزونې له مخې چې په نویو معلوماتو او شواهدو ولاړه نه ده، کورونا ویروس چې د 2019 کال په نومبر کې یوې مرګونې وبا ته لاره هواره کړه، ډېر احتمال شته چې د چین له یوه لابراتوار څخه سرچینه اخیستې وي. سره له دې سی آی ای د دې پایلې د یقین کچه کمه بللې ده. د 2023 په مارچ میاشت کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی مشر کریستوفر ری ویلی و چې د دې ادارې تحقیقات ښیي چې د کورونا ویروس د خپرېدو سرچینه احتمالا د چین د ووهان ښار د ویروس پیژندنې لابراتوار دی. په همدې وخت کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې د امریکا د انرژۍ وزارت د ټیټې کچې په اعتماد دې پایلې ته رسېدلی چې د کورونا وبا سرچینه چین و او له هغوی څخه په غیر عمدي ډول دا ویروس خپور شوی دی. څو میاشتې وروسته برېټانیایي رسنیو د داسې څېړنې راپور ورکړ چې د ووهان د ویروس پیژندنې انسټیټیوټ درې پوهانې د کورونا د وژونکي ویروس د خپرېدو لومړني ناروغان یاد کړي دي. کورونا ویروس چې د 2019 په نومبر کې په چین کې څرګند شو، داسې وبا یې رامنځته کړه چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د تیر کال د ژمي تر پیل پورې تر 2.2 میلیونه زیات کسان پرې اخته شوي وو او تر 1 میلیونه زیات انسانان یې مړه کړي دي. سره له دې کارپوهان وایي چې تر هغه وخته چې چین د دې وبا د پیل په اړه خپلې موندنې او شواهد له نړیوالې ټولنې سره شریک نه کړي، د کووید 19 د منشا په اړه په یقیني ډول څه نه شي ویل کېدی. چین تر دې دمه له دې کار څخه ډډه کړې او د کورونا د منشا موندلې سیاسي بللې دي. ډونالډ ټرمپ چې کورونا ویروس د هغه د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې خپور شو، د اوږدې مودې لپاره دا ویروس چینایي ویروس باله. په 2023 میلادي کال کې د دې مرګونې وبا د پیل په 15 کال د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا له چین څخه وغوښتل چې په دې برخه کې خپل معلومات او شواهد له نړیوالو ساینس پوهانو سره شریک کړي او دا یې اخلاقي او علمي دنده وګڼله. د چین حکومت د دې سازمان غوښتنې ته په ځواب کې وویل چې ټول معلومات یې شریک کړي او هیڅ شی پټ نه دي ساتلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو لبیا واکمنې دوه دنجونو خزو په زده کړو او کار لبندي زورسته ډېرې خزو اوس حياتي ته مخه کړې ده. دوی وايي په همدې ځان بوخ ساتلی خپل کورنۍ ته یو مړې ډوډۍ هم ګټي. زموږ همکارې عابدې سپوږمۍ له یو شمېر دغو خزو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی.
خیاطي د جامو او نورو ټوکرینو توکو د ګنډلو او جوړولو هنر دی. دا هنر پخوا هم افغان میرمنو درلود، خو په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنېدو او د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار له بندیزونو وروسته پراخ شوی دی.
اوس مهال می خیاطي شروع کړې ده او د خلکو لپاره جامې ګنډم او د دغې لارې خپل رزق پیدا کوم.
د پکتیا ولایت اوسیدونکې هری واوا چې په تیر جمهوری نظام کې د واکسیناتورې دنده درلوده، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته وزګاره او ګنډنې ته کېناسته. نوموړې وایي خیاطي اوس ورته یوازینۍ بوختیا ده او هم یوه مړې ډوډۍ ورنه ګټي.
اوس مهال اقتصادي ستونزې هم بخښې ډېرې دي او داسې نه کېږي چې یوازې د کورنۍ یو غړی دی ټول وساتي او ټولې کورنۍ ته دی دا غوی اړتیاوی ور پوره کړی، نو بیا مجبوری کو چې موږ په خپل عام کار وکړو. که څه بې دندې شوي هم یو، مجبوره یو چې د خپل مسلک څخه لرې کار وکړو او د خپلې کورنۍ لپاره یو څه پیدا کړو او د هغوی اړتیاوې ور پوره کړو. نو ځکه مې خیاطۍ ته مخه کړله او د دغې لارې د خپل کور نارینه وګړو سره مرسته کوم.
د دې په خبره یوه جوړه عادي پنجابي خزینه جامې تر 1.5 افغانۍ وګنډي، خو د ډولي فرمایشي او مجلسي جامو به بیا د ډیزاین پیچلتیا ته په پام فرق کوي. د نیمروز ولایت اوسیدونکې زینب بیا وایي چې د کومې ورځې چې کتاب یې له لاس اخیستل شوی د خیاطۍ ماشین ته ناسته ده.
طالبان راغله مکتوبونه تر سوما دي رهيلي دلور چې ډاکټر یو شي سم تر سم خپل ژوند سم کوم. طالبان چې راغله ټول کارونه مې خراب سول غشتل می چې ځان وژنه وکم بیا برته چې افسردګي ونیولو زموږ راشته یې لولاړي را باندې توره تیاره سوله ولې اوس مو ځانونه پر خیاطیانو باندې مصروفه کړي دي چې دی اوس مې څو ټول حالات مې خراب سره اوس د خیاطي سره خو ژوند مخته وړم.
د ګنډنې ماشین، قیچي، متر، استنه او تار، پنسل، رنګ، قلم یا تباشیر، د برشت، کاغذ دا د خیاطۍ اړین توکي دي. خیاطي ته ځکه هم افغان نجونې او ښځو ډېره مخه کړې چې په ډېره کمه پانګونه کار پیلولی شي. که څه هم د ګنډنې د ماشینونو قیمتونه متفاوت دي، خو له زرو نیولې آن تر نږدې 20,000 افغانیو یو نوی ماشین قیمت لري. یادونه ده چې د انفرادي ګنډنو تر څنګ یو شمېر افغان ښځو
دغه راپور به وروسته بشپړ درته خپور کړو، خو اوس ورځو لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري د مشرانو په سر به یې ډېره لویه جایزه یا بونټې کېږدیم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی چې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی، نن یې په ارګ کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلي. په دې لیدنه کې ملا حسن اخوند د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي چې ډونالډ ترامپ د جګړې د پای ته رسولو په اړه خپله ژمنه عملي کولی شي، خو یوازې په هغه صورت کې چې کیف په هر ډول خبرو کې ګډون ولري. او د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په غزې ترانګه کې د نارامه وضعیت په اړه وویل چې د اردن او مصر په څیر هیوادونه باید د زیاتو فلسطینیانو کوربتوب وکړي.
وما ورس دا ونی مهم پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه، زه سید شنوارم او د ونی سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي رادیو ځانګړي ومه ورسته مرحبا بولم. نن خبرې کوي چې په ډاون سندروم اخته انسانان ټول ولې یو رقم قواره لري. د چټ جی پی ټي په اړه د بنسټګر نوې وړاندوینې هم اوري. او لدی هم خبرې کوي چې په اپریل میاشت کې د چین په کوربتوب 2,000 انسانانو روبوټونه خپل منځ کې د ځغاستې سیالۍ کوي. نور ډېر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو سره ټکی. د نجونو په حق کې د طالبانو د مشر د نیولو امر د جزا نړیواله محکمه وایي ملا هبت الله او قاضي القضات ځکه باید ونیول شي چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي، مګر د نورو طالب چارواکو د نیولو امرونه هم را روان دي.
هر هغه افغان چې لاسونه د افغانانو په وینو باندې سره دي باید ونیول سي او هغو ته د نړۍ په سطح باندې جزا ورکړل سي، که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وسته چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي.
طالبانو ته د مستر ترامپ کګه شوی سترګه. طالبانو دوه امریکایان ور خوشی کړل، خو ترامپ وایي وسلې ترې بیرته راوړم یا پیسې نه ورکوم. روسیه پرې شک لري چې امریکا بیرته افغانستان ته نظامی تاسیسات ستنې.
خپل سفارت په افغانستان کې خلاص نه کی او نه به هم طالبان په رسمیت وپیژني، بلکې په دې وروستیو کې دا هم ویل دي چې حتی هغه وسلې چې په افغانستان کې پاتې شوي دي هغه هم باید بیرته امریکې ته ورکړل شي.
باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي او که چیرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا بیا ورکړل شي، ځکه دا د بایډن اداره نه ده، دا د ټرمپ اداره ده. او ټرمپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغه څه کوي.
په بهرنیو موسساتو د طالبانو راتنګه کړې دایره پر موسساتو د بندیزونو لګنګوسو وروسته سویډن کمیټه لومړنۍ موسسه شوه چې افغانستان نه د پخې ایستلو اعلان کړی. اندېښنې دي چې ټولې موسسې به پاکستان ته واوړي.
سل کې سل دا کار په تاوان دی، ځکه هغه څه کومکونه چې راتللی، کوم پروژې چې عملي کېدلې، کوم مصارفات چې کېدلې، کومې پیسې چې راتلې، دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتمان دي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
او له پښتنو ګوندونو د منظور پښتین شکایتونه وای یو هم را سره د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره نه دریږي، بلکې ویلي ده چې د پاکستانی ادارو سره ناستې پاستې کوي. منتقدان وایي د لوی جرګې پریکړې لا ول د تطبیق وړ نه وي.
نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري، دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابري نه ده متره، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پرمخ بیول نه دي متره. موږ غواړو چې راسئ په احتیاط او په اتفاق باندې تاسو مخته صحیح دا د جرګې فیصلې دا عملي کړو.
پښتون قانوني عدالت د جرګې پنځه یا شپږ پرېکړې چې وي هغه د حکومتونو او د دولت په سویه باندې پرېکړې وي چې هغه د ګوندونو یا هم د تحریکونو یا هم د جرګې د سویې یا هم د موقف څخه پورته وي.
بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې تېره اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي په خپله هم ونله چې دوی پر ښځو د اسلامي شریعت په اساس نه بلکې د خپلې تبې له مخې بندیزونه لګولي، بلخوا د جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د تر پښو لاندې کولو په جرم د طالبانو د ضعیم ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس د نیولو امر ورکړی دی. تېره اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي یوې غونډې ته وینا کې تایید کړې وه چې د طالبانو حکومت د هېواد له نیمایي نفوس 40 میلیونه ښځو او نجونو څخه د کار، تعلیم او ژوند حقونه په خپله تبه داسې ترورلي چې دا کارونه یې په اسلام کې هیڅ ریښه نه لري. له دې څو ورځې تېرې شوې نه وي چې د جزا نړیوالې محکمې مشر څارنوال کریم خان له افغانو ښځو څخه د کار او ژوند د حقونو اخیستلو په جرم د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده او د دوی د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. کریم خان ویلي چې په پرله پسې ډول افغانو ښځو باندې د بندیزونو وضع کول، له کار او زده کړو د نجونو او ښځو منع کول هغه محدودیتونه دي چې په تړاو به یې له زیاتو پلټنو وروسته ډېر ژر د نورو طالب مشرانو د نیولو امر هم صادر کړي. دې محکمې تر اوسه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د اسرائیلو د صدراعظم او حماس مشرانو د نیولو امرونه هم صادر کړي چې له امله یې د پوتین نړیوال سفرونه له متحدینو هیوادونو پرته د جزا نړیوالې محکمې غړو هیوادونو ته کم شوي دي. مګر شنونکي وایي چې په ملا هبت الله او ملا حکیم حقانی دا بندیزونه ځکه فایده نه کوي چې واک ته له رسېدو وروسته د دغو دواړو طالب مشرانو قرار یې پلتۍ وهلي او هیڅ هیواد ته حتی د سفر پلان نه لري.
هغه کار چې باید نړیواله ټولنه او همدارنګه د افغانستان عام خلک د افغانو ښځو لپاره کول متاسفانه نه دي کړي، نه یې غږ اوچت کړي دي. تر دریو کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغانو ښځو تر څنګ ونه درېدل، چپ پاتې دي. که څوک غبرګون هم ښایي په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسته چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې خونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډېر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډېرې زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه وستل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
زل نړیوال محکمې څخه د هیله کوم ترڅو په افغانستان کې د دموګه پښین لوبه نور پای ته ورسوي او تر دې زیات نور افغان ولس د خپل سیاستونو قرباني دي نه ګرځوي، ځکه نور افغان ولس کې هم تر دې زیات د هیڅ راز شکنجې تاب او توان نسته پکې. نو له دوی څخه مې هیله ده چې د دوی په نیولو سره عقلان وکولی سي په افغانستان کې یو داسې مقتدره دولت رامنځته کړي تر څو ټول اقوام په هغه کې ځان وبیني او همدغه راز نور زورواکي او هر څه پای ته ورسیږي. او د دې ترڅنګ مونږ له نړیوالې محکمې څخه دا غواړو چې نه یوازې د ملا هیبت الله او د حقانی په نیولو سره، بلکې زمونږ خاص د افغان میرمن په توګه زما خاص له نړیوالې محکمې څخه دا د هر هغه افغان چې لاسونه د افغانانو په وینو باندې سره دي باید ونیول سي او هغو ته د نړۍ په سطحه باندې جزا ورکول سي، که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
او تیرونه ترامپ لا د واک نوی واګي سمبالي کړی نوی چې افغانستان یو ور بیا د امریکایي او روسي چارواکو په سرګندونو کې مهم ځای ونی وو د پښتنې له خلکو سره ډیره کړی ترامپ له طالبانو سره څه وکړي یا که څه هم کړی نو د طالبانو او ګاونډیو قدرتونو خبرګون بورته شي دا سرګندونې او پښتنې هغه وخت تودې شوې چې ترامپ پر طالبانو د ډالري کڅوړو د بندولو او د ملي امنیت سلاکاري مایک والټز امریکا لپاره د افغانستان د وضعیت په مهموالي سرګندونې وکړي. ترامپ تیره اونۍ څو بار لپاره پر طالبانو د $30 میلیون اونیزو کڅوړو د بندولو ګواښ وکړ او زیاته کړه که طالبان ورته په افغانستان کې پاتې شوي امریکایي وسلې بیرته ونه سپاري نو دا د میلیاردونو ډالرو روانې کڅوړې به ترې راوګرځي. مګر طالبانو د ترامپ له ګواښ سربیره هم دوه امریکایي بندیان ورخوشي کړل چې شنونکو د طالبانو دا کار مستر ترامپ ته له خپل اړخه تحفه بللې ده. بلخوا په دې تحفې د پاسه هم د ترامپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټز ویلي ترامپ شاید امریکایي ځواکونه بیا افغانستان ته وانستئ خو امریکا دې ته هم منتظره نشي پاتې کېدی چې دا ځل د کندهار د امریکا په کنساس ایالت کې نوي بریدونه پلان او ترسره شي. د شنونکو په باور د مایک والټز دا څرګندونې ښیي چې طالبان د ترامپ په دوره کې د هغه له خارجن سیاست ته خوندي نشي پاتې دی.
افغانستان اوسني نظام ته هم پکار دا دی چې د نړۍ سره د سیالۍ لپاره د نړۍ سره د راکړې ورکړې لپاره دغسې موضوعاتو ته په ټیټ نظر ونه ګوري، باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي او که چیرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا ورکړل شي، ځکه دا د بایډن اداره نه ده، دا د ترامپ اداره ده او ترامپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغسې کوي. نو دې لپاره مهمه دا ده چې امریکا ته څه ارزښت لري او موږ ته هم باید مهمه دا وي چې افغانستان او وګړو ته څه ارزښت لري او هغه څه باید وکړو. نو زه فکر کوم چې ولسمشر ټرمپ به په ډېرو نورو موضوعاتو کې وروسته شاید خپل وړاندیزونه ولري، خصوصا دا د نجونو د زده کړې موضوعات، ځکه دا داسې یو سړی دی غوږ نیسي دا کوم وړاندیزونه که د خلکو لخوا ورته کېږي طبعاً دی به دغه پر اساس یو اقدام هم کوي.
ټوله داسې خبرې دي چې طالبان باید سخت اندېښمن واوسي، که څه هم طالبان د ټرمپ راتک ته خوشحاله وه، د ټرمپ راتک ته خوشبین وه او اوس هم څه خوشبیني ښکاره کوي. دوی داسې فکر کوي چې ټرمپ به د دوی سره ښه تعامل وکړي، مګر زما خپله عقیده دا ده چې د ټرمپ په دوران کې به طالبان د سختو مشکلاتو سره مواجه شي. طالبانو یو ډېر ښه چانس درلودی، څلور کاله د ښاغلي بایډن دوره د دوی لپاره طلایي دوره وه، مګر متاسفانه دوی د هغه څخه صحیح استفاده ونه کړله. نه افغانستان په رسمیت وپېژندل سو، نه کنګل سي پیسې خلاص سولې او نه هم طالبانو یو مشروع حکومت جوړ کړي. زه فکر کوم چې طالبانو خپل ټول کارتونه سوځولي دي، لهذا د ټرمپ په دوران کې به د دوی سره داسې وضع وسي چې د یو غلیم او دشمن سره کېږي. لهذا که څه هم دا به د افغانستان د افغانانو دپاره ډېر سخته وي، یعنې د افغانان واقعا هم د افغانانو دپاره به سختې ورځې وي، خو د طالبانو دپاره به هم ګرانې ورځې په مخ کې وي.
له دې سره جوخت د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف د دې هیواد د ملي امنیت شورا ته وینا کې اندېښنه ښودلې چې امریکا یو وار بیا په افغانستان کې د خپلو نظامي زیربناو احیا غواړي، خو دوی به هغه افغانستان هیر نه کړي چې امریکا پکې له ګاونډیانو نه په استفاده خپل حضور ټینګول غواړي. هغه ټکی چې د شنونکو په باور که ټرمپ د افغانستان په اړه دا ځل هر تصمیم نیسي نو اندېښنه دا ده چې روسیه به بیا مخې ته خنډ شي.
زه فکر کوم روسان په هیتر ډیر ځای خپل په سیاست کې ډیر توجه وکړي، دغه څه سره چې دوی په مخ کې هغه باید دفع کړي. په یوکرین کې، په سوریه کې دوی ناکامه پاتې سول، د ایران په موضوع کې دوی د ایرانیانو اعتماد له لاسه ورکړي. فکر نه کوم یوکرین بیا وکولی شي دوی سره د دوستی کوم تړون امضا کړي. زه فکر کوم په افغانستان کې دوی خپل امتیان ورکړی دي، پرېږدي چې جهاني غرب وکولی شي هغه څه چې دوی کرلي دي غربیانو په افغانستان کې هغه و پای ته د کښت ورسي او هغه وریږي. کښې کړي دي هغه هم باید بالاخره اصول واخلي او که خراب وي کړي دي هم باید اصول واخلي. فکر کوم روسیه په دې ځای کې اصلا ځای نه لري او دوی باید په دې مسایلو کې ځان هم ونچي. نه د افغانستان ملت روسانو سره کومه علاقه لري په دې باره کې دوی داخل شي په دې موضوع کې، او نه جهانیان په دې کې علاقه لري چې روسانو ته بیا موقع ورکړي چې په افغانستان کې دوی د امریکا د موجودیت دفع وکړي.
امریکایان به په دې لټه کې وي چې په افغانستان کې خپل استخباراتي استخباراتي حضور پراخ کړي دا اوس هم دوی استخباراتي حضور لري مونږ ته د سفارت د خلاصولو سره او ممکن د مرکزونو د ورک سره دوی خپل حضور هلته پراخ کړي او اوس هم طالبان د امریکایانو سره استخباراتي همکاري لري او هر څو میاشتې بعد د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق قطر ته او دوبۍ ته سفرونه کوي او هلته د امریکایي چارواکو سره ګوري او خپل فعالیتونو په اړه باندې هغوی ته توضیحات ورکوي.
بل خو د ټرمپ له دویم ځل واکمنېدو سره سم د امریکا خارجه وزارت په ټوله نړۍ کې د یو ایس راپ له لارې امریکا ته د وګړو د انتقال ټولې قانوني پروسې په ټپه درولي، خو دې کار د زرګونو افغانانو د کیسونو پروسس له پوښتنو او ځنډ سره مخ کړی دی. راپورونه وایي د ټرمپ د واکمنېدو په لومړۍ ورځ امریکا ته د هغو 1416 افغانانو پروازونه کنسل شوي چې د یو ایس راپ P1 P2 او بشر دوستانه پروګرام ټول قانوني پړاوونه یې پوره کړي وو او په دې اړه به دریو میاشتو پورې نور هیڅ اقدام هم ونه شي. راپورونه زیاتوي په دغه پروګرام کې د امریکا د ویزو په تمه درېمو هیوادونو پاکستان، فلیپین، متحده عربي اماراتو، تاجکستان، قزاقستان، هند او اروپا کې د P1 P2 تکمیل شویو دوسیو لرونکو افغانانو ته هم خبر ورکول شوی چې تر رسانی امر پورې د دوی پروازونه، انټرویوګان او امنیتي صحي چیک اپ ځنډول شوی، خو په دې بندیز کې شاید د عیسایوي کیسونو لرونکي افغانان یا د نړۍ د هر ګوټ وګړي ور شامل نه کړی شي. بلخوا په اروپا کې د مهاجرت نړیوال سازمان یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې دوی د جنوري له 16 نیټې وروسته امریکا ته د یو ایس راپ پروګرام کې د روانو افغانانو ټولې پروسې په ټپه دري او تر څو ورته امر ونه شي د دغو افغانانو د انتقال او امریکا کې د سرنوشت په اړه څه نشي ویلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په دغه هیواد کې د غیر قانوني مهاجرو د نیولو او شړلو تر ټولو د ستر عملیات اعلان کړی دی، تازه یې هغه قانون هم لغوه کړی چې له مخې یې په امریکا کې هر زیږیدونکی ماشوم د امریکا قانوني وګړی حسابېږي.
موضوع مختص د افغانانو لپاره نه ده، دا موضوع عمومي ده. د افغانانو په برخه کې البته تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې دلته څو کیسونه دا هوسم تر څېړنې لاندې دي چې ځینې کسانو مثلا د پیسو په مقابل کې فیک اسناد جوړ کړي وو افغانانو ته. ډیری داسې افغانان دي چې حتی که په امریکې کې هم دي، د دې چانس شته چې کیسونه یې بېرته له سره ونیول شي، ځکه چې ډیری داسې کیسونه بول چې اصلا اساس یې نه درلود، ډیری اسناد اته غلا شوي اسناد ول. دوهمه موضوع چې ډیره مهمه و هغه دا چې تر ډیره بریده پاکستانیان چې متاسفانه د لږو پیسو په مقابل کې افغان د افغانستان تذکیرې جوړې کړې او د هغه په اساس بیا پاسپورټ جوړ کړی او بالاخره دلته راغلي، نو دغه موضوعاتو ته به هم دس یو لاره جوړه شي چې دا واقعا چانسي او دغه چې اوس یې د مثلا درې میاشتو یا څلور میاشتو لپاره یو وخت ورکړی، زه فکر کوم چې په ځینو پالیسیانو باندې به فکر کیږي او دوباره به بیا دې موضوع ته بیا کتنه کیږي. اما دغه موضوع واقعا با ارزښته موضوع ده چې دلته ډیری خلک د افغان په نوم راشي یا ډیری هغه خلک چې راغلي مثلا دلته جرایم یې ترسره کړي دي، متاسفانه دغه موضوعات بیا په ټولو افغانانو باندې خپل تاثیر لرلی شي.
او پر بهرنیو موسساتو د طالبانو د مشر ملا هبت الله لخوا د کړۍ راتنګولو پر فعالیتونو ورو ورو د بندیزونو وضع کولو له ګنګوسو سره هممهاله افغانستان کې له طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې په کشوګیر بوختې سویډن کمیټې په بشپړ ډول له افغانستانه د پښې ایستلو اعلان کړی دی. دغه کمیټه چې افغانستان کې د وګړو د بشري لاسنیوي پرمختیایي چارو او روغتونو سره د اکمالاتو او تجهیزاتو د مرستو ترڅنګ د زده کړیزو پروګرامونو ملاتړ کوو، طالبانو پرې له دویم ځل راتګ سره سم نږدې دوه کاله بندیز ولګو خو تازه یې ورته بیرته د فعالیت اجازه ورکړې وه. اوس چې پر موسساتو د بندیزونو اوازې ګرمې شوې دي، سویډن کمیټې خپله اعلامیه کې ویلي غواړي لا هم افغانستان سره مرستې وکړي، خو له دې وروسته به خپل فعالیتونه افغانستان لپاره د پیوستون کمیټې په نوم له افغانستانه د باندې تنظیموي. بلخوا د سویډن کمیټې یو په کور شوي افغان مسؤول ازادي راډیو ته تایید کړه چې سویډن کمیټې په افغانستان کې نږدې 2000 کارمندان رخصت کړي او شاید ډیر ژر پاکستان کې د افغانستان لپاره فعالیتونه پیل کړي. هغه ټکه چې په اړه یې د چارو شنونکو لا وړاندې د نورو موسسو په تړاو هم ویره ښودلې وه. د شنونکو په باور طالبان غواړي ورو ورو افغانستان نه نړیوالې ادارې وباسي او هغوی به د نویو مکلونو په څیر یو وار بیا پاکستان کې دفترونه پرانیزي چې پکې به د افغانانو پر ځای زرګونه پاکستانیان په کارونو بوخت شي. سویدن کومیټه چې له 40 کالو راهیسې افغانستان کې فعال و د جمهوریت تر وروستۍ یوې د افغانستان ولس ولایتونو ته فعالیتونه رسیدلي او 8000 کارمندان یې لرل. خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه کومیټه د طالبانو لخوا د کار له خنډو ځنډ سره مخ شوې.
داسې معلومیږي چې دغه انجیوګانې او مؤسسات چې کوم مصارفات کوي او هلته کوم کار کوي طالبان غواړي چې هغه په خپل تبه باندې هغوی مجبور کړي چې د هغو پر طبیعت برابر کار وکړي. مؤسسات خپل ځان ته خپل قوانین لري، خپل اجنډاوې لري او خپل پروګرامونه لري. د هغوی په کارو کې مداخله کول د بلمی جامعې د غوښتنو خلاف کار دی او طالبان کوشش کوي چې دوی د مؤسساتو کار کول د خپل طبیعت او د خپلې غوښتنې په اساس عملي کړي. متاسفانه دا دواړه عمله په تضاد کې سره راغلي دي، په تناقض کې راغلي دي او په ټکر کې راغلي دي. دا امکان نه لري چې دا جهانیان دي د طالبانو پر طبیعت برابر خپل کارونه مخته بوزي، د دوی په خلوجي مقررې وکړي، د دوی په خلوجي معاشات ورکوي او د دوی پر ورځي خلک دروي. نو زه په دې اساس دا وایم چې د موسساتو خوابدي کول او یا د افغانستان سره وطن د طالبانو لپاره بل لري ډیر تاوان کوي، خو د افغانستان د ملت لپاره په سل کې سل دا کار په تاوان دی. ځکه هغه څه کومکونه چې راتلل، کوم پروژې چې عملي کېدلې، کوم مصارفات چې کېدل، کومې پیسې چې راتلې، دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتما دي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
او تیرونه له اوږدې مودې وروسته د منظور پښتین راښکاره کېدو او ویډیوي پیغامي د خیبر جرګې د پریکړو ناکامولو په اړه د پښتنو سیاستوالو په نیت او د سیسو د خلکو شکونه زیات کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل پیغام کې ویلي لویه جرګه د ټولو ګوندونو په خوا خرابرل شوي و، خو اوس ځینې ګوندونه د خیبر جرګې له پریکړو پر شا شوي او دی ترې غواړي چې د ننګ په میدان کې د جرګې پریکړو ته ژمن پاتې شي. هغه ویلي جرګه کې ورسره همدغه ګوندونو پریکړه کړې وه چې د پښتنو له سیمو نه په شپېتو ورځو کې د پاکستاني پوځونو خروج او د 300,000 پښتون لښکر جوړولو موضوع کې به جدي عمل کوي، خو دغه ګوندونو له ټولو پریکړو نه د ملاتړ په برخه کې شګه ایستلې ده. حتی د منظور پښتین په وینا د پښتنو سیاسي ګوندونه د کورمې د لانجې په حلولو کې هم د قام د جرګې پر ځای د پاکستاني ریاست پر وراثولي جرګه کې کېناستل. دغه راځي په بهر کې د پی ټی ایم پلویانو نه غوښتنه کړې چې د پاکستان د ظلمونو نوې پیل کړې سناریو باندې نړیواله ټولنه خبره او سری ور خلاص کړي.
جرګې کمې فیصلې کړې دي، ډېرې تاریخي فیصلې کړې دي. دغه فیصلې موږ خامخا عملي کول غواړو که خدای کولو. په دې جرګې کې د کم خلکو یا ګوندونو د مور سره ګډون کړی وو یا د قبایلي مشرانو، تاسو ولیدل چې مثال تر شل زیات ګوندونو قرآن وکړي په جرګې کې د 1.5 میلیون انسانانو په موجودګۍ کې. بیا د ټولو لرو بر افغانان چې د نړۍ په هر کونج کې اوسېدلې دی ټولو په مستقیمن بڼه باندې دا خلک لیدل چې د قرآن وکړي. بیا چې کله دا جرګه وسوله، د جرګې وروسته موږ په دې پوهېدلې سو چې د ریاست لخوا فشارونو له وجې یا نور داسې کیسې چې د هغه له وجې دوی د جرګې د پریکړو څخه پر شا شوي دي. ځینې ګوندونه چې کله جرګه وسوله، د اعلان وکړي چې موږ به د جرګې څخه 10 ورځې وروسته په ټوله پښتونخوا وطن کې احتجاجونه کوو. کله چې هغه احتجاج شو، هغه احتجاج په ریکارډ باندې پروت دی، تاسو کتلی سئ. موږ نه غواړو چې نومونه واخلو، خو کم خلک وو چې یوازې د پی ټی ایم ملګری راغلی وو یا ځینې ګوندونو ځینې خلک د مشرتابه تر پورې هلته د لارینو ته راغلي وو. نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري، دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابری نه ده متره، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پر مخ بیول نه دي متره. موږ غواړو چې راسئ په اتحاد او په اتفاق باندې تاسو مخته سئ، دا د جرګې فیصلې دا عملي کړو.
قومي جرګه یا هم پی ټی ایم پښتون پاوز مومنت دا کوم حقوقي ساختار د پاکستان په نظام کې نه دی، بلکې د خلکو لخوا راغونډ شوی یو جرګه وه او د هغې پریکړې حقوقي الزامیت نه شي ترلاسه کولی. او که چیرې حتی داسې یو نهاد هم دا پریکړې کوي چې هغه حقوقي الزامیت هم ولري، ځینې پریکړې یا ځینې فیصلې داسې وي چې هغه عملي جنبه نه شي اختیارولی. مثلا د برق بل په اړه باندې چې کومه فیصله شوې وه، هغه د پاکستان فعلي اقتصادي وضعیت په نظر کې نیولو سره عملي نه ده، ځکه فعلا هم د پاکستان حکومت یا دولت د بودیجې د کاست سره مخ دی او غوښنه کولای شي خپل اواید نور هم د لاسته ورکړي او خلکو ته برق یا ګاز مفت میسر کړي او یا هم د غیر بیې راټیټ کړي. همداشان د ډیورنډ کرښې په اوږدو باندې د آزاد تجارت تګ راتګ نه یوازې دا د پاکستان د دولت تصمیم پورې محدودېږي، بلکې په دې اړه باندې د افغانستان د حاکم نظام او د افغانستان د حکومتونو نظر او عمل هم ډېر مهم دی. شاید افغانستان او د افغانستان حکومتونه دغې پریکړې ته او دغه شان پریکړو ته آماده دي آیا عملي کوي یا نه. په مجموع کې دغه شان پریکړې که څه هم د سیمې خلکو لپاره ګټورې وي، خو حکومتونه یوازې یوه سیمه او یوه محله په نظر کې نه نیسي او ټول هیواد په نظر کې نیسي. نو دغه شان پریکړې په مجموع کې د حکومت لپاره او د دولت لپاره په ملي کچه باندې ګټور نه وي.
او سم د ټولنیزو رسنیو لپاره تیرونه د افغانانو لپاره لګاوند نسبتا ښه خبر دا و چې د طالبانو د کډوال وزارت ویل هغه 802 افغانان بیرته د پاکستان له زندانونو خوشی شوي چې تیروڅو نه یو کې د کډوالۍ له اسناد او کارتونو لرلو سربیره هم نیول شوي. یاد وزارت وایي هڅې روانې کړي دي چې پاتې 4 افغان بندي کډوال هم راخوشي کړي. د دغو افغانانو د نیول کېدو په رابطه د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب حتی د ملګرو ملتونو د پاکستان کډوالۍ کمشنری ته ورغلی او غوښتنه یې کړې وه چې د پاکستان د دغسې کارونو مخه ونیسي، خو په خپله د طالبانو د کراچۍ قونسلګرۍ په هغه کار باندې بیا خلکو او ټولنیزو رسنیو کې پراخې نیوکې وکړې چې له پاکستاني زندانه د یوې کونډې افغانې مېرمنې او د هغې د ماشوم د راخلاصولو د هڅو پر ځای یې دغو دواړو بندیانو ته زندان ته جامې او یوه جوړه بوټان استولي او خبرې هم د لاسته راوړنې په توګه په ټویټر خپور کړی وو، خو وروسته یې چې نیوکې پرې زیاتې شوې دا ټویټ یې ډیلیټ کړ. بلخوا تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو دغه مکتوب خپرېدو هم طالبان او هم د دوی مخالف فعالان سخت وپارول چې پکې د طالبانو استخباراتي ادارو کې د ښځو فعالیت مثبت ارزول شوی او د لا زیات ښځینه پرسونل د جذب غوښتنه پکې شوې. په دې اړه د طالبانو ګڼو پلویانو غوسه ښودلې، وایي د دې مکتوب صحت لا نه دی تایید شوی بلکې دا د حکومت پر وړاندې جیل او د دښمنانو کینه ښیي. ځینو بیا دغه مکتوب په دفاع لیکنې کړي او د خپلو مشرانو د لیکلو کتابونو حوالې خبرې کړي دي چې وایي د ښځینه او جاسوسي په اسلام کې ریښه لري او د دوی حکومت کوم بد یا غیر اسلامي کار نه ده کړی. خو مخالفانو بیا ویلي دا څنګه بد کار نه ده چې ښځې کار، تعلیم او نورو حقونو نه راګرځوي خو د خپلو جاسوسي اهدافو لپاره یې کاروي، دا کوم اسلام کې راغلي؟ او بل موضوع مو د تیرې اونۍ نه دا و چې په افغانستان کې پر ګڼو کتابونو د طالبانو له بندیز وروسته د کتابونو بازار خورا سوړ شوی ښکاري. ننګرهار چې یو وخت د کتابونو د چاپ په سترو مرکزونو یادېده، اوس دغلته په میاشتو هم نوی کتاب نه چاپیږي او د کتابونو دوکانونو ته بیا په ورځو هم پیرودونکي سر نه ورښکاره کوي. په همدې تړاو د ننګرهار د یو فعال لخوا د دغه ښار د یو مشهور کتابتون خپره کړې ویډیو در ښکاره کوم چې پکې وایي دغلته خلک غربت دومره ځپلي چې اوس یوازې یو نیم کس په درسي کتابونو پسې کله ناکله سر ورښکاره کوي، حال دا چې یو وخت به همدې کتابخانه کې د قدم د ایښودلو ځای نه و.
قلم مینوال او خلک بم قتل نن ورته سار راغلی یم، یو ساعت کېږي پکې ناست یم، پیشو هم پکې نشته دی. نجیب جان وایي چې حتی کرایه ایستل هم مشکل شوی دی. نو دا څو خبرې دي، یو خبره خدا شو چې خلکو فقیران شوی دي او بل اهل قلم چې دي دا خو عموما فقیران خلک خو لا حالت خراب شوی، دا یو مسله. او بل مسله دا ده چې د کتاب سره مینه یا علاقه چې ده بیخي زیاته کمه شوې ده. یعنی پخوا بلته ما ډېر ځوانان لیدل، اوس یګان ځوان راشي هغه د مکتب تعلیمی کتاب یا د مکتب کم دغه والی کانکور برخه، نو ټول کتابونه چې دي په ځای پاتې دي.
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې چین په نږدې راتلونکي کې له 2000 انسانانو سره د سلګونو ځیرکو روباټونو د ځغاستې تر ټولو ستره ماراتون سیالي نیسي. دې سیالۍ ته یو ویشت چینایي او نړیوالو کمپنیو روباټونه تیار کړي چې قدونه به یې 149 نه تر 198 سانتي مترو پورې لوړ وي. ټاکل شوی په دغو سیالیو کې چې د ایټاون یا د بیجنګ ټکنالوژۍ اقتصادي مرکز لخوا جوړیږي، په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه له انسانانو سره 21 کیلومتره نه زیاته منډه وهي. دې سیالۍ ته چې اپریل میاشت کې به ترسره شي د ټیسلا ډاینامیک ون ایکس او بوسټن شرکتونو ترڅنګ د چین چانګونګ شرکت هم خپل روباټونه راوړي. خو چانګونګ وایي دوی به ځکه وګټي چې دې نه مخکې زیرک روباټ 12 کیلومتره پر ساعت نه چټک منډه وهلې وه او اوس یې چې سیسټمونه ورته اپګریډ کړي دي نو لای ورته تمه زیاته شوې ده. خو په دې سیالیو کې یوازې د انسانانو په رقم روباټونه برخه اخیستلی شي چې دوه پښې دوه لاسه ولري او خبرې وکړي او ټایرونه ونه لري. او تاسې به اکثره کور کلي بازار او د نړۍ ګوټ ګوټ کې داسې زلحاله انسانان هم وینئ چې چیرې درته یو شرخ کاری. شاید په دې هم خبر یاست چې دوی په ډاون سندروم ناروغۍ باندې اخته وي او مرزادي هم داسې نړۍ ته راځي. خو آیا خبر یاست چې دوی ټول ولې هر چیرته په داسې حال کې چې هر یو یې جلا مور پلار لري خو بیا یې هم قواري یو شان وي؟ راځئ نن خبر کړم. د نارمل انسانانو په جنټیکو حجراتو کې شپږ څلوېښت کروموزومونه دي خو د ډاون سندروم لرونکو انسانانو د بدن په جنټیکو حجراتو کې د یوویشتم نمبر کروموزوم یو اضافي نقل یا کاپي موجوده وي چې له همدې امله د دوی د کروموزومونو شمیر د شپږ څلوېښتو پر ځای اووه څلوېښت کېږي او له وجې د انسان د بدن ساختار بدلون مومي. د دې جنټیکي مادې دویمه کاپي د انسان د مخ او کوپړې په وده کې خلل اچوي، د مخ ساختار یې بدلوي، سر وړوکی کوي او د سر د کوپړې مختلف